د مشال ویډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام الله مومن سلامونه ومنې. وخت ورځي 4 بجې شوي. نن د نه ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. په دې کې به واوري افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ټول افغانستان امنیتي ذمواریو مشري سنبالول. خبر پښتونخوا کلنې بجټ د کوټې سردار بهادر خان خزینه یونیورسټۍ د وجل شوز د کونکو میندو سره خبرې او په وروستۍ نیمه کې ژوندۍ خبرونه سروې هم لرو. کولمړی عبدالحی کاکل ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی افغان ولسمشر حامد کرزی نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د مشري د اخیستو په غونډه کې ویل چې د هیواد ملي ځواکونه د خپل خاورې د ساتلو جوګه دي. د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم مشر عبدالقدیر بلوچ وایي که څه هم د بلوچستان نوی وزیراله ډاکټر عبدالملک بلوچ هډاډ ګیرن ورکړې خو دوی ناهیلي دي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي ایران د یورانیمو د غني کولو و ځنډولو ته تیار دی. وسم تفصيل افغان ولسمشر حامد کرزی نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د مشري د اخیستو په غونډه کې ویل چې د هیواد ملي ځواکونه د خپل خاورې د ساتلو جوګه دي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاورې کې د ترګرو خوندې ځایونه لمنځه یوسي.
حمایت از تروریسم تامین پناهگاه ها برای
غوای د ترهګری د ملاتړ کول او د ترهګرو د خوندی زینو ساتل او له ترهګری څخه د خارجي سیاسي هدفونو د لاسترولنې د وسیلی په توګه کار اخیستل د ټولو نړیوالو او خ غونډیتوب د اصولو خلاف کار دی. دا کار د سیمې د بے ثباتی سبب کیږي. پاکستانی رونو په خپل هم د ترهګری قربانی شوې دي. هله لرم چې د نوو شریف نوې حکومت بعد د ترهګرو د زالو د ختمولو لپاره قدمونه
اخلیدی اعلانهای تروریسم بردارند.
کابل کې د سوي دی غونډي د ناتو عمومي مشر اندرس فوغ راسموسن هم افغان ځواکونه وستال چې د امنیتي ذمہواریو مشري پر غاړه اخلي. په افغانستان کې د ناتو عمومي کمانډان جوزف ډانفورد دا یو تاریخي ګام بللی او افغانانو ته مبارکي ورکړي. د یادونه ورته چې نن نړیوال ځواکونه د یو شمیر مراسمو په ترڅ کې د ټول افغانستان د امنیتي چاري افغان ځواکونو ته وسپارلې. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پارلمان پر غړي او هزاره مشر محمد محقق د سړک د غاړې به میچاودنه سوې ده. له چاودنې وروسته محمد محقق د مشال ریډو افغان څنګه ته وویل چې دی خوندي دی خو درې ولسی وګړي وژل سوي او د ساتونکو په ګډون 1.5 کسان ټپیان سوي دي. په کابل کې د جنایتي پلټونو د ادارې مشر جنرال محمد ظاهر هم د مرګ جوبلي د شمیرې تصدیق وکړي.
اتوبول عزیز واقعه ما 30 نفر مجروح داریم.
په پېښه کې تر اوسه پورې 3 عام وګړي وژل شوی او 1.5 کسان ټپیان دي. په دوی کې زیاتره ولسی وګړي دي. داو محمد ظاهر جنرال محمد ظاهر د یادونه ورده چې دا پېښه له هغه ځای د 2 کیلومتر په فاصله کې شوی چیرې چې لنډیوال ځواکونه زخه افغان ځواکونه ته د ټول هیواد د امنیت د چارو د سپاره کېدو مراسم تر سره کېدل. د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر بلوچ وایي که څه هم د بلوچستان نوی وزیراله ډاکټر عبدالملک بلوچ ډاډ ګیرن ورکړي خو دوی ناهیلي دي. عبدالقدیر بلوچ تیر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وزیراله ډاکټر عبدالملک بلوچ ورته ویلي چې دا د پاکستان د وفاقي حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورک بلوچستان خوشی کړي. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې تر اوسه د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو د 2,000 کسان تښتولي چې د 2,000 کسانو خراب سوي مړي مندل سوي او 400 کسان په هدفي وجون کې وژل سوي دي خو پاکستاني چارواکي دا نه مني. د خیبر پښتونخوا حکومت د 340 ارب روپیه کلنۍ بجټ وړاندې کړی دی. د سیشن په پرځ په صوبایي اسمبلی کې په وړاندې کړل شوی بجټ کې لوی برخه د تعلیم، صحت او په صوبه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ایښودل شوی دی. د پرمختګ د کارونو او په خاصه توګه د روانو پروژو لپاره 1,000 ارب روپیه ایښودل شوی دی. په اسمبلی کې د عوامي نشلګون پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي دا د اوسنی حکومت بدنیتی شي چې د باچا خان خپل کور روزګار سکیمې په خود کفالت نوم سکیم نومولی او نوې سهار نوم سکیمې لسره ختم کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د بشر د حقوقو د کمیسن د نو غړو له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. د دې شبکې مسؤلین ادعا کوي چې د بشر د حقوقو د کمیسن نوې غړي ګوندي تړاو نه لري. د مدني ټولنې د شبکې مشر محمد نعیم نظری له ولسمشر کرزي وغوښتل چې خپلې پریکړې ته دې له سره کتنه وکړي. ولسمشر کرزي د تېرې دوشنبې په ورځ د یو فرمان په جاري کولو سره د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن د رئیس سیما سمر کاریک دوره وغځوله او نوې کمشنران ورته وټاکل، خو چارواکي وایي دغه کسان د ورتیا او تجربه په اساس ټاکل شوی دی. د افغانستان په کندهار ولایت کې د اصاف ځواکونو یو بې پایلټ الوتکه رالوېدلې ده. د کندهار ولایت د والی ویان جاوید فیصل وایي د الوتکه په معروف ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له امله لوېدلې ده. طالبانو ادعا کړې چې دا وشته ده خو چارواکي ردوي. د کندهار په یو بل خبر کې راغلي چې اصاف ځواکونو د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې اته من شخون کې وژلې دي. جاوید فیصل وایي دوی مینو نه شخول چې اصاف ځواکونو پرې حمله وکړه او وی وژل. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي ایران د یورانیم غنی کولو و ځنډولو ته تیار دی. د زیاته کړه دا ګام به پر ایران د اقتصادي بندیزونو د نرمولو جواز پیدا کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر د خبري نن د شاغلی لاروف د کویت له خبري اژان کوناسره له سوي مرکې راخستی او پر پلخ پاڼه چاپ کړي دي. په مرکه کې لاروف ویلي ایرانانو د یوې مهمې خبرې تصدیق کړي چې تیار دي تر 40% پورې د یورانیم غنی کول وځندوي، خو دا زیاته کړي چې په مشخصه توګه دا نه پګوته کوي چې دا معلومات یې څنګه ترلاسه کړي دي. لاروف ویل دا به تا په یو مهم تړون بدلېدلای شي او په نتیجه کې به د ایران او نړۍ ترمنځ تاوتریخوالی کم شي. نوموړي زیاته کړه نړیواله ټولنه باید د ایران تعمیري اقداماتو ته ځواب ووایي. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مول مشال لري وردل شي عبد الحی کاکر وړاندې کول په دې غړي کې ووري. افغان امنیتی ځواکونو نن په ټول افغانستان کې له بهرنو ځواکونو د امنیتی ذمہواری او مشري واخیسته. په دې موخه افغان ولسمشر ویلي هیله لري چې د نواز شریف نوې حکومت به د ترګرو د زالو د ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي.
آرزومندم حکومت جدید پاکستان به رهبری برادر عزیز ما آقای نواز شریف با تجارب غنی که دارند.
د خبر پختونخوا حکومت ویلی په نوی بجټ کې د ولس د خوشحالۍ لپاره ډیر پیسې خودل شوې دي، خو بیا اپوزیشن وای
پاکستان پیپلز پارٹی او این پی چکم مشترکہ بجٹ پیش کرو بے نظیر ہاسپیٹل دغه سے ڈیمونو وګری دا ټول ما زمونږ منسوبی دی. نو زه پتی باندې حیران یم چې د بل چا په کارنامو باندې دی خپل یعنی یو اعزاز غشتل چې دا ټیک خبره نه ده.
د کوټې په سردار بهادر خان یونیورسيټي کې د یوې وجل شوې زده کوونکې مور وای ک څه هم د هغې لور غوښتل چې اعلی زده کړې به ترلاسه کوي او نوم به جوړوي، خو د خودی ظالم دنیا هغه هیڅ جوړېدو ته پرې نه خوده.
بس یہ ظالم دنیا نے اسے کچھ نہیں مننے دیا، لے گئے وہ لوگ.
او د قبایلی سیمو منتخب غړي د خپل خلکو لپاره له مرکزی حکومت څخه غوښتنې لري.
د انسانیت په نظر باندې تر اوسه پر نه آرمی چی هغه ته کتلی دي نه پارلیمنت هغه ته کتلی دي. موږ د خدای نه دا دعا کوو چې الله پاک د دوی په نظر کې دغه زمنګ قبایل انسانان راولي.
لمشال له سره اوسې
اوس د خبرونې لومړی ریپورت اوزم کو تاسو په خبرونو کې هم وردل. په داسې حال کې چې افغان امنیتی ځواکونه په ټول افغانستان کې نن له بهرنو ځواکونو څخه امنیتی ذمواری او مشري اخیستلې، افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترګرۍ ختمولو لپاره دی په خپل خاوره د ترګرو پټنځایونه ختم کړي. بلخو افغان چارواکي وایي دوی لا هم جنگي جازونو او نورو غټو وسلو ته ضرورت لري. تفصیل بشیر گو اختر کوي.
نن افغان ځواکونو د ناتو له ځواکونو څخه په رسمي توګه د ټولو امنیتی ذمہواری او مشري په خپل غاړه واخیسته. په همدې مناسبت کابل کې بي غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزي خپل ځواکونه وستایل. د هغوی قرباني د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره ډېرې مهمه وګڼلې او وی ویل چې اوس د هیواد ملي ځواکونه د خپل خاورې د ساتلو جوګه دي. حامد کرزي یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د ترهګرو خوندي ځایونه لمنځه یوسی تر څو په سیمه کې امنیت پایدار پاتې شي.
حمایت از تروریزم تامین پلانګاها برای
هغه وای د ترهګرې د ملاتړ کول او د ترهګرو د خوندي ځایونو ساتل او له ترهګرې څخه د خارجي سیاسي هدفونو د لاسته راوړنې د وسیلې په توګه کار اخیستل د ټولو نړیوالو او ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف کار دی. دا کار د سیمې د بې ثباتۍ سبب کیږي. پاکستانی رونه په خپل هم د ترهګرې قرباني شوې دي. هیله لرم چې د نواز شریف نوې حکومت به د ترهګرو د زالو د ختمولو لپاره قدمونه واخلي. دې غونډه کې د ناټو عمومي مشر اندری فوغ راسموسن هم افغان ځواکونه وستایل چې د امنیتي ذمواریو مشري یې په غاړه اخیستې. نوموړی وویل چې په راتلونکي کې به چیلنجونه او ستونزې وي، خو د دوی غړي هیوادونه به بیا هم افغانستان سره د پوځ د روزنې او وسایلو په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي. تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري هم ویلي وو چې بهرنیان به ورسره د هوایي ځواک په برخه کې مرستې وکړي.
د نیکه مرغه زموږ سره وعده شوې ده چې شل سوپر توکانو کشپی او ماریبوي الوتکې به د نږدې وختو کې افغانستان ته راشي. زموږ په حدود یو ویشت ماریبوي او ترانسپورتي الوتکې مونږ هیواد ته راغلي دي. دولس په دې نږدې وختو کې وعده شوې ده چې راشي. څلور ترانسپورتي سي دیرش الوتکې د امریکا وعده کړې ده چې کال کې راشي. او اوس مونږ شپږ ویشت ترانسپورتي سي دوه سوه اته الوتکې لرو. نو معنا دا ده چې مونږ په هوایي قوو په جوړولو پیل کړی دی.
له 2001 کال راهیسی د طالبانو او ترهګرۍ په ضد د امریکا په مشرۍ د ناټو جنگیدونکي ځواکونه وای د 2014 کال په اخره کې به له افغانستان ووزي، خو افغان پوځیانو ته به روزنه او وسلې ورکول جاري وساتي. مګر د دفاعي چارو کارپو او د افغان پوځ پخوانی جنرال امرالله امان وای نه خو نړیوالو خپلې وعدې پوره کړې او نه هم د ولسمشر حامد کرزي حکومت بریالی شوی چې نړیوال په دې قانع او مجبوره کړي چې د افغان پوځ مهمه برخه هوایی ځواکونه په پخو درې.
اوس دنیا نړیواله ټولنه د افغانستان خواته تاسو ته بند له فیصلې نه راوډنګل راغلل. وګورئ کوم تعهدونه چې د افغانستان خلکو سره کړیو، دغه تعهدونه تر اوسه پورې د سالمه اداره په افغانستان کې نشته. دوی په یو مصلحت باندې حکومت ته ورسېدل او دوی هم نړیواله ټولنه خپل تعهدونه ته متوجه نه کړله چې تاسو موږ سره تعهد کړی د افغانستان خلکو سره چې فوج به په پخو درو او د دې فوج ترولو د امنیتي سکتورو درېدل هغه یو سنف هوایي د افغانستان دغه جغرافیوي نقطه ډیره عوارض لري. غرنۍ ځمکه ده، ځنګلي ځمکه ده. دلته ضرورت کېږي چې ډېرې سخیلې سلابې، ترکي سلابې، دوی راکټي سلابې د قوي د دې ساتنې په خاطر باندې هوایي قوت پکې ضرور ده چې هغه به دوی.
خو افغان حکومت وای دوی د امریکا سره امنیتي تړون لا تر اوسه له همدې وجې نه دی لاسلیک کړی چې د نورو شرطونو ترڅنګ پی دا هم ومني چې افغان ځواکونو ته به جنگي جازونه او نورې درنې وسلې ورکړي.
نو بشر وخت چې تاسو واردل چې نن افغان امنیتی ځواکونو له نړیوالو څخه د امنیتی ذمواریو مشري پر غاړه واخیسته.
دا مشال ریډیو ده.
زو په خبر ساده خبر پښتونخوا نوی حکومت د 340 ارب روپو کلنې بجټ اعلان کړي. چارواکي وایي چې دوی د خلکو د بهتري لپاره ډیر ښه بجټ جوړ کړي او د تعلیم صحت لپاره یې پکې ډیر پیسې اخو دي دي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي د نوی حکومت په نوی بجټ کې کوم نوی خبره نشته. تفصیل خالد خان درکوي.
د کال 2013 14 مالی کال لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د 340 ارب روپو بجټ د ګلپورز په صوبایي سمله کې وړاندې کړو چې زیات تر پنګ پکې د تعلیم، صحت او صوبه کې د امنیت وځخه کولو لپاره اخوذل شوې ده. دغه شان د کلیس پرمختګ کارونو یا ای ډی پی لپاره 143 ارب روپو اخوذل شوې دي چې ترجیح پکې روانو پروژو ته ورکړل شوې ده. د پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق چې ائتلافي حکومت کې سینئر وزیر هم دی د کال 2014 لپاره بودیجه په صوبایي سمله کې وړاندې کړه چې د پوینا بجټ جوړولو کې د دوی حکومت ډیر لږ وخت ورکړ دی. خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې د دې نخ بجټ نشي کېدی، کوم چې به په راتلونکي وخت کې د صوبې او خلکو لپاره ډیر ګټور وي.
ما خیال دی دا بجټ یو بهترین بجټ دی او چونکه موږ ته صحیح موقع نه ملو او بیا موږ کوشش کړي صوبې خلکو ته سمره زیاته فائدہ ورسو او ورسو ان شاء الله چې څنګه وخت تیریږي دغه نور بهتري راولو نور به بهترین سکیمونه دي صوبې لپاره موږ د بار نه د ډونرز نه انټرنیشنل د کمپنیز نه ډېر خلکو سره موږ نن رابطه ده هغه اورسیز پاکستانیز دي که ډونرز دي ډېر دنیا ان شاء الله دي صوبې ته روانه ده
خو بیا د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وای چې د باچا خان خپل روزګار سکیم لا د خود کفالت سکیم نوم ورکول او نوې سهار غوندې سکیم ختمول د موجوده حکومت د بنیتې ګامونه دي
چې د دې بجټ نه په ډېره مکمله توګه باندې واضح شو چې دوی سره هیڅ تیارې نشته دوی سره هیڅ پروګرام نشته دوی په ایجوکیشن کې کوم سکیم راوړو دوی د روزګار لپاره کوم سکیم راوړو علاوه دې چې باچا خان خپل روزگار سکیم چې زمونږ یو یا چې کوم هنرمند سکیم زمونږ پروګرام دا غی نوم بدل شو تاسو ګورئ لیپ ټاپ سکیم چې د زلمو په نوم باندې ټولو زلمو دی ته ووټ ورکړو په کار دا و چې دا لیپ ټاپ دا سکیم چې دا موږ د 25,000 لیپ ټاپ نه شروع کړو چې دی 1,25,000 هغه سکیم دی ختم کو
دا شان د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نګت اورغزه په موجوده حکومت ټکونه وکړل او وی وایل چې کوم لوزونه او داوی تحریک انصاف په انتخاباتو کې ولس سره کړی وي هغه په بجټ کې نخکاری
پاکستان پیپلز پارٹی او این پی چکم مشترکہ بجٹ پیش کرو بے نظیر ہاسپٹل دغه سے ڈیمونو وګوري دا ټول ماګه زمونږ منسوبي دي نو زه په دې باندې حیران یم چې دبل چا په یعنی په کارنامو باندې دي خپل یعنی یو اعزاز غشتل چې دا ټیک خبره نه ده
د دې په جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي کوم پروژې چې په تیر حکومت کې کامیاب وو هغه دوی په موجوده بجټ کې شامل کړی دي او دغه شان نیو سکیمونه هم د اولس په ګټه دي
ګوره مونږ د دانګو چې کوم حکومت خص سکیم روان کړی او رواني چې کوم خص سکیم کو نه هغه به مونږ ډراپ کوو نمون کوشش کرے کم خس کے منہ روانو ساتل اور باقی نویس کے منہ واچول خلکو ته روزگار ملاو شیا
دایا دونی دا چې د کال 2013 او 2014 د پاره د بجټ کې هیڅ نیو ټیکسونا یا مالی ندی خودل شوی او افغانستان ته غټو لارو باندې سړک ټیکس یا سیس لګول شوی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
ل پیښور زو کوټه ته د کوټې په سردار بهادر خان ویمن یونیورسيټي کې د خالد اورزه په بمی چاودنه کې د وجل شو جنکو مندی وای ترګرو د دوی لونه جون کولوته پرې نه خودلې چې وس یې پاتې کتابونه او سندونه دوی جوړوي تفصیل خدانو نصر تر کوي
د سردار بهادر خان ومن یونیورسيټي د بمی چاودنو په قربانیانو کې له نورو جنو لوستونکو سره سره 25 کلنه پاکیزه او 20 کلنه سیدرا هم و چې د کورنۍ د غړیو په خبره لږ کتابونه او کتابچې له دوی سره وسوځیدې خو ډیرای نور یې په کور کې پاتې سوي چې اوس به پرې ټول عمر د دوی سترګې سوځي د پاکیزه مور له مشال سره په خبرو کې وویل د دې لور به هر وخت ورته ویل ډیر لوست به کوي او لوی نوم به ګټي خو اوس تر هغه ورو نه هم لوست پرې شو ده او نه هم د نوم ګټلو ته
بس یې ظالم دنیا نه څه کچھ نه مننه دیا لےګه ولک
بس دې ظالم دنیا هغه یوه خاطر نه پرې شو ده او د مش څخه یو وړه ما ته به هر وخت ویل زما یو کال پاتې دی او تر هغه وروسته به کار کوم او له ورونو سره به د کورنۍ لپاره یو څه کوم هلته د یوې بلې وجل سبې لوستونکې سیدرا مور بیا وویل جبل لورې وه چې هغې هم د ژوند 28 پسرلی ونلید او تر مرګ 2 ساعته مخکې یې ورسره په ټلیفون خبرې هم سوې چې هم هغه یې له خپلې یوازینۍ لور سره د ژوند آخري خبرې سوې اوس چې مې لور نشته نو زما لپاره په دې نړۍ کې هیڅ هم نشته زه به د هغې له کتابونو سره څه کوم د هغې سندونه به څه کوم دا خو به ټول عمر زما سترګې راسوځي کاش کې چې زه هم نور په دې نړۍ کې پاتې نسم ځکه چې بې لور زما ژوند هم د تیرې دونه دی سیدرا او پاکیزه یوازې نه دي چې کورنۍ لا هم پسې اوښ کې تویوي بلکې دولس نورې هم دا سنجونه لوستون کې دي چې د خالد اورځې په بمی چاودنو کې ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا اولس نورې نجونه چې په همدې بمی برید کې ژوبل سوي لا هم په روغتون کې بستر دي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټا
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخوي ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش ده دی چې ما لږ ډیر سم زکړه کړې د هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم
سروے تاسو د نهه پرز د مازیګر په سلور نیمه بجے او د خالی پرز د ماسپخین په درې نیمه بجے اوریدل مهیره وي.
تاسو د مشال ډیو خبرونه او یو اسلام آباد ته د قبایلی سیمونه به خورشو خلک وایي چې د سیمونه یې منتخب شو غړو د ټول ټاکنو نه وړاندې ورسره وادي کړی وي چې د منتخب کېدو وروسته به د نورو مسلو ترڅنګ د دوی د بیکوري مسله هم حل کوي. نو دوی وایي اوس وخت راغلی چې دغه منتخب غړي د دوی مسلې حل کړي. د دغه منتخب غړو سره زمونږ خبریال احمد الله خبرې کړو، دا رپورټ یې لیکلی.
د قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلک وایي چې د تیرو لسو کالو راهسې په سیمو کې حالات ښه نه دي چې له وجې خپلې سیمې په پریښودو مجبوره شوي وو. خو د سیمونه نوي منتخب شوو غړو ورسره د ټول ټاکنو نه وړاندې وعدې کړې وې چې د منتخب کېدو وروسته د مسلو د حل لپاره به ورله ګامونه پورته کوي. خو اوس وخت راغلی دی چې دا منتخب غړي نه صرف قبایلي علاقو کې د امن لپاره کوششونه وکړي، بلکې د دوی واپسي هم یقیني کړي. د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای مشر سید ظهیر الاسلام شاه د وینا تر مخه د وونه ایجنسونه و لکه او اتیا زره نه زیات خلک په کډه کولو مجبور شوي وو چې په کې شپېته زره نه زیات خلک په جلوزو کیمپ، نوخار، توغسرای کیمپ، هنګو او دورانی کیمپ صده کې ژوند تیروي او پاتې خلک د ملک په مختلفو برخو کې یا خو د خپلو خپلوانو او یا د کرایا په کورونو کې میشت دي. مشال ریډیو چې کله د فاټانه منتخب د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې په دومره لوی شمېر کې د سیمو خلک کوره شوی دی، نو دوی واپسی یقینی جوړولو لپاره باید څه ګامونه پورته کوي. د اورګزی ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وای
مو څه کله میا نواز شریف سره دا کله خبرې کې دی نو غویلو تاسو مطالبات څه دي؟ نه مطالبات کې مو وړمې شاید غوڅ مو امن غوړو. دویم مو ورته ویلو څه دا آی ڈی پی زلا خبره مکه اخلاق مو آی ڈی پی ډیمانډ دی یو دې څه مو خپل وطن ته واپس ورستوي. دلته خلکو سره څه پیسې لګې ډېرې حکومت باندې فرض دی آی ڈی پی زلا خاص کر خوراک، صحت، تعلیم بندوبست.
د سفران پخوانی وفاقی وزیر سینیٹر عباس افریدی وایي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروستو ترې دا مطالبه کړې وه چې نه صرف د آی ڈی پیز واپسی دی په پوره امنه توګه یقیني کړي، بلکې سیمه کې ترقیاتي کارونه دی هم وکړي.
آی ڈی پیز دی پر هم خبرې کوو موږ 65 سال پسماندګی ده د یو دم نه کیږي. موږ په دغه گورنمنت ته ویلي چې موږ به سیریس سټپس اخلو. اروزیز دی مختلفی شوز دی مکالجونه یعنی او سی وای یونیورسٹی منظور شوه دا شپک ډیټ کالج باندې کار شروع ده. داسې ډیم درته جوړ شروع ډونه شروع دي. نو ان شاء الله موږ به نورم ډیر کوشش کوو چې د کوم کار د پدیم کار نه کیږي زیات نه زیات وشي.
د وزیرستان سره تعلق لرونکو سینیټر صالح شاه وایي
په قبایلو باندې چې د چا لاس ته یا د چا هولډ دی هغه ته څوک لاس نشو وروړي. وزیرستان کې نن 15 کال پوره شو راه نجات اپریشن یا تر اوسه پورې ختم نه دی. نو دا ته نو وزیر اعظم تر اوسه په غور سره قتل کړی دی او نه صدر قتل کړی دی او نه د زمنګ آرمی چیف په دې باندې نظر کړی دی چې دا د مسعود ٹرایبل کم ګناه ده چې تر اوسه پورې دوی په دغه مصیبتونو کې او په دې پریشانیو کې مبتلا دي او دا زمنګ متاثرین در په در ګرځي. نو د انسانیت په نظر باندې تر اوسه پورې نه آرمی چیف هغه ته قتل دی نه پارلیمنت هغه ته قتل دی. موږ د خدای نه دا دعا کوو چې الله پاک د دوی په نظر کې دغه زمنګ قبایل انسانان راولي.
د مسلم لیگ نون د جنوبی وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړی غالب خان وایي چې زمونږ د حکومت به کوشش وي چې په قبایلی سیمو کې امن قائم کړو او د متاثرینو واپسی یقیني کړو.
گورنر سره مونږ ایم این ایز او سینیټرز میټینګ وو پاګه کې هم فرست کوېشن هم وو چې را د مونږ د ان ایف ال ٹی 100% نه کومه کني شوی د آی ڈی پیز کې دي. نو هغه مطالبه کوي شروع نه مونږ د په عزت منې طریقې سره مونږ خپل وطن ته ځو. ان شاء الله ولزیز جما فرست اپشن جما د لري کنه چې لکه د ان ایف ال ٹی 2 ولا د کوم د مازی ځان دي چې هغه په عزت منې طریقې باندې مونږ خپل وطن ته.
غالب خان زیاته کړه چې مسلم لیگ نن په اقتدار کې راتلو نه وړاندې ویلي وو چې په ملک کې امن قائمولو لپاره به موږ طاقت په ځای مذاکرات لار خپلو او مسلم لیگ نن اوس هم خپل دغه وعده کلک ولاړ دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په ننګرهار کې د دولت 15 وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شول. دغه کسانو د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول. په یوه نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عبد در کوي.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د سولې عالی شورا ولایتي دفتر د دغه ولایت د امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي او د دولت وسلوال مخالفین د سولې بهیر ته رابولي. د جون په 13 نیټه هم 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین له خپلو وسلو سره راغلل او د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار د سولې د عالی شورا د ولایتي دفتر مشر ملک نذیر د وسلوالو مخالفینو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته وویل،
15 کسان چې سلور میلا وزلی سرا چپ دا چین پورسوالے کے پورانکارے بند بختو منگا او دے ملی امنیت امنیتی ارگانو نوپا لزلو بند دا پینز کسا دا غیزانا دا گلولی پا مشرع را جدا شو او دا سول پروگرام سرا یوزا شو.
دا دا گو پینزو تنو مشر گلولی وائی چی لمخالفت نلاس پسر شوی خود دولت تیور سرا مرستی وکلی
پاس پا عدل خیلو او پا پیخا او باندر دی زینو کی میں پولس والے میں عملے کولی پا علاقہ پاس علاقہ دارے بانے میں عملے کولی بلو سو پورین جو بدا عملے بوئی بس دا جگلے بانکلی بس نور سکار کو مونے اکلے او اس بعد سولے بہر سر یوزے او بس نور نو والوچ دا وطن اخفل بچے علال او باچ مونگ سرم کوما کوشی او عمدہ سیز مونگم پختنا چوکو کا لگا سنگا چی مونگ تسلیم شو مونگیر پا کران خلکی
دا دا پینز کسیز گروپ یو بل تنگڑے ہم ورطا گختنی لری او وائی
آسمان غلام سید مارد بس منگا دلخیل او پیخا او دا نازیان پا دیگا دارو که پا پنگ دازی بس سار شای کرن نم انجا پی خود نم که پیر نم سو حکومت دا مست نمو سراو کچ مولا خپل کار روزگار پیدا او کاندی چو مولا دا کارون لاس واخلی خپل خورا بس عباد او
د دوی د غختونو په وړاندې د ننګرهار د سولې د عالی شورا د ولایتي دفتر مشر ملک نذیر وایي چې تر دوی پخوا چې څوک هم د سولې له بهیر سره یو ځای شوي هغوی په کارونو ګمارل شوي دي.
مونږ د فیدیامی په ریاست کې دوی په کارونو باندې وګمارل، کله چې د دوی جذب شو بیا مونږ د ولسوالۍ نه یو یو دوه دوه نور کسان وغوښته چې هغلته په کار ګمارلي دي او دوی ته دوه دوه سوه ډالر ورکوي. دوی
دی وایي د تیرو 15 میاشتو په دوران کې د ننګرهار د سولې عالی شورا ولایتي دفتر سره 115 تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي او زیاتوي چې د ننګرهار د ولسوالیو په کچه د دولت له مخالفینو سره خبرې روانې دي چې په نږدې وختونو کې به ګڼ شمېر د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم یو نړیوال خبر لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسی هم منصب ولادیمیر پوتن په شمالي آیرلند کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي غونډې په ترڅ کې د شام په شخړه خبرې اترې کړې دي. د مشالې رو د خبر مرکزي څانګې رپورټر ته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
پوتین ویل چې دواړه هیوادونه غواړي په شام کې خونریزي ودرېږي.
بالکل زمونږ رائے له یو بل سره سمون نه خوري، خو زمونږ د ټولو نیت په شام کې شخړه او د متاثرینو زیاتېدونکي شمیر ودرول دي او په جنیوا کې ټولې ښکېلې ډلې مذاکراتو ته کینول دي چې د مسلې پوره نه حل راوځي. مونږ دغه ټولې ډلې مذاکراتو ته په هڅولو باندې رضا شوي یو.
اوباما هم د پوتین په پیغام ټینګار وکړ او زیاته کړه چې واشنگتن او ماسکو په شام کې د کیمیاوي وسلو نه استعمال یقیني کول غواړي.
د شام د مسلې په اړه زموږ نظرونه له یو بل جدا دي، خو موږ په هیواد کې د تشدد د کمیدلو په اړه بهمي دلچسپي لرو او کیمیاوي وسلې خوندي کول غواړو چې کله استعمال نشي او یا یې خوریدنه ونشي. موږ دا کوشش هم کول غواړو چې که ممکن وي نو د مسلې سیاسي حل راوباسو. نو په دې لړ کې به موږ خپلو ټیمونو ته هدایت ورکړو چې په جنیوا کې د لومبي خبرو اترو په وروستي پړاو کار وکړي.
اوباما ویل چې دواړو مشرانو خپلو ډلو ته د شام په اړه په یو پرامنه کانفرنس ته کار کولو هدایت ورکړی چې جنیوا کې به ترسره کیږي. غربي طاقتورو هیوادونو د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد د پاسون په دوه کاله موده کې دغه د ملاتړ لپاره په پوتین نیوکې کړې دي. په دغه پاسون کې تر اوسه تقریبا 93,000 کسان وژل شوي دي. تېره اونۍ د اوباما انتظامیې په شام کې یاغیانو ته د پوځي مرستو د ورکولو اعلان وکړ. د امریکا د دغه پلان په رد عمل کې د ګل پورز اسد ویل که چیرې اروپا په شام کې د یاغیانو ځواکونو ته وسله ورسوله نو قیمت به یې ورکړي. هغه ویل دا به اروپا ته ترهګري د رسولو سبب وګرځي. په دغو خبرو اترو کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ، اوباما او پوتین په شمالي کوریا او ایران هم خبرې وکړې. اوباما ویل چې ماسکو او واشنگتن د ایرانی ملا حسن روحانی په صدر انتخابېدلو هیله مند دي. اوباما ویل چې د شمالي کوریا او د ایران په اړه خبرې اترې ګټورې وې. واشنگتن د ایران لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کېدلو په اړه شک لري، خو ایران دغه تورونه ردوي.
دا ملي حمیدزاده چې تاسو یې د شام په اړه د امریکایي ولسمشر بارک اوباما او د روسي صدر ولادیمیر پوتون ترمنځ د شام په شخړه اختلاف باندې د مشالیو د خبر مرکزي څنګه ریپورت وړاندې کوو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو د
عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوس هم وخت شوه دی د خبرونو د لنډیز نو راځي چې عبد الحی کاکړ ته ورشو.
تازه رپورټونه وایي چې د مردان په شهرګړ سیمه کې په یو جنازه کې خبرت سوی چې پکې 14 سوی چې پکې مرګ ته رامنځته سوی دی. د تفصیل په تاسو په روانګړی کې واوري افغان ولسمشر حامد کرزی نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د مشري د اخیستو په غونډه کې وویل چې د هیواد ملي ځواکونو د خپلې خاورې د ساتلو جوګه دي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترګرو خوندي ځایونه له منځه یوسي. د یادونې وړ ده چې نن نړیوال ځواکونه د یو شمېر مراسمو په ترڅ کې د ټول افغانستان د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د پارلمان پر غړي او هزاره مشر محمد محقق د سړک د غاړې بمې چاودنه شوې ده. د چاودنې وروسته محمد محقق په مشال لیدو افغانستان کې ټول چې د خوندې دي خو درې ولسي وګړي وژل شوي او د ساتونکو په ګډون 13 کسان ټپیان دي. د وروکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار ولوچ مسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر بلوچ وایي که څه هم د بلوچستان نوې وزیرالا ډاکټر عبدالملک بلوچ ډاکټران ورکړي خو دوی ناهیلي نه دي. عبدالقدیر بلوچ تېره ورځ د مشال لیدو څخه خبر کړل چې وزیرالا ډاکټر عبدالملک بلوچ ورته ویلي چې دا د پاکستان د وفاقي حکومت او جاسوسي ادارو کار دي چې ورته بلوچستان خوش کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د 344 ارب روپیو کلنې بجټ وړاندې کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو او د مدني ټولنې شبکې د ولسمشر حامد کرزی لخوا د بشر د حقوقو د کمیسیون د نوو غړو له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. په کندهار ولایت کې د حساب ځواکونو یوه بې پلټه الوتکه رالېږلې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي ایران د یورانیمو د غني کولو او جنډولو ته تیار دی.
اذن کولن خبرونه مود عبدالحی ککلن ورد لو سروې خبرونه به هم تاسو ته مليحه امیرزاده وړاندې کوي. خو موږ سره تازه خبر دی په دې اړه د خپل خبريال سره خبرې کوو چې د مردان په شرګړ کې په یو جنازه کې بریچ شوی چې پکې ایم پی ای یو ایم پی ای یعنی د صوبای سمله یو غړ وژل شوی دی. سره ظهیر د مهال مقصد د ټلیفون پکر خره دوی سره خبرې کوو. سره ظهیر تفصیل راکې. ډیر مننه
اسرار څنګه چې تاسو ویلې د اوسنا لګه شی په وړاندې چې په شیرګل کې د حاجی عبد الله نومي او تن دی داغه جنازه وا نو دغه لچې د ګنشمیر خلک ورغړي وو او دغه د ایم پی ای چې کم دی کم د صوبایي اسمبلی ممبر دی د آزاد امیدوارو عمران مومن هغه ورغلی وو. خو زه به تاسو لګون ته کې دا وایم چې دیو ګیم ته مخکې زما خپل دی رپورټ ته پاره ما عمران مومن ته ټلیفون وکړو. ما هغه ته چې مالا انټرویو راکا هغه خپل دا ویل چې زه دی جنازې لزم د جنازې نه واپس راځم نو تاسو سره خبرې کوم. اسره زه به تاسو دا وایم چې په دې موقع باندې زمونږ د مقامي خلکو سره خبرو شولې. خو د مقامي خلکو په وینا باندې چې دا ایم پی ای چې کم دی د صوبایي اسمبلی ممبر عمران دی سخت جوبل دی او په مرګونی حالات کې دی. خو کله چې زمونږ د نائب ناظم دغه علاقې په خوانې نائب ناظم سره خبرو شوې جاوید چې هغه د عمران مومن ملګری هم دی هغه ما ته په دغه واس کې وی چې ایم پی ای چې کم دی نو هغه په دې دماکه کې په دې 14 کې هوشلې شوی دی.
عمران مومن دو
جی جی عمران مومن
ها
عمران مومن په دې دماکه کې وجلې شوی دی. دا جاوید کم ناظم چې نائب هغه ما ته ویلې چې هغه وجلې شوی دی.
ها ها ډیر منستا سینا سره ظهیر د مشالې خبريالو تاسو ورته چې عمران مومن کم چې د صوبای سملې غړې ده هغه په یو 14 کې وبجل شوی دی. او هم اوریدونکو په لګه شی باکې با تاسو ته مليحه امیرزاده د سروې خبرونه وړاندې کی.
پښتنې په قامت سره نه دی
السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زملی ها میرزاده هر کلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره دنیا اسلم خان میلمنه ده. دنیا اسلم خان په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویان ده. هغه د 2005 راهیسې د یادې ادارې سره کار کوي. د ادارې د پبلک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن په برخه کې کار کوي. دنیا اسلم خان د چمن سره تعلق لري چې بنیادی تعلیم یې په کوټه کې حاصل کړی دی. د اسلام آباد نه په جرنلزم کې د ماسترز ډیگری ترلاسه کړه چې بیا په 2004 کې یې د بلوچستان ټایمز سره د خزینه خبریالې په توګه کار پیل کړ. تقریبا یو کال یې د فیلډ رپورټرې په حیث کار وکړ چې وروسته بیا یو ان ایچ سی آر ته ورغله او اوس یې هم دغه هلې ځلې روانې دي. په دې پروګرام کې به د دولیا اسلم خان ژوند او کار ته کتنه کوو، د هغوی سره به خپله خبرې کوو. تاسو هم په دې پروګرام کې را سره ضرور برخه واخلئ او که د میلمنې نه څه پوښتنې لرئ نو را سره یې شریک کړئ. د دې لپاره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې د ځان سره ولیکئ.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0300-22-03-3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800-22-03-3 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال رادیو ته ټلیفون وکړي
0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0000-22-03-3-0
استعمالوي نو د هغه سلالارې هم موږ سره په دې پروګرام کې برخه اخیستلې شي.
که سکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندۍ خبرونو کې برخه واخلي.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مسافر د سعودي عربستان.
سکایپ تلار را سره ملګری شوی.
بله او
قربان د سکایپ دلار لاره ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سی ولټوي.
M A S H A A L R A D I O په سروي پروگرام کې درته زمليها میرزاده یو واره بیا هر کله وایم لکه څنګه چې تاسو وړاندې و اوریدل موږ سره په دې پروگرام کې نن دنیا اسلام خان میلمنه ده. دنیا اسلام خان تاسو ته په دې پروگرام کې هر کله وایو.
ډیر مهرباني تاسو
مننه. تاسو تعارف خلنډ هون ته کې موږ اوریدونکو ته ورکړ او اول خوټولو کې د تاسو نه مننه کوم چې تاسو په دې پروگرام کې شرکت وکړو په دې کې برخه واخستله. دنیا تاسو د غږ نه خو به ډیر اوریدونکو بلد وی غوي سره به بلد وی پیژنې به هم خو درته وایي چې بنیادی زده کړه چې دا بنیادی تعلیم څنګه چې ما تاسو په تعارف کې مو دغه پر کې لګراته بیا د کار شروعات مسنګ پیل کړ.
تم باندې تاسو بنیادی تعلیم ما د کوټه سره حاصله کړو. ما مور پلان ته ډیر شوق خلو چې خپل انجن والا پونه باندې سبق وای. نو زه خالي د درینم کالوم چې کوم وخت ز سکول ته داخله کلم تاسو یو سکول لو اوس مخال سمستا ایدیال انګلیش سکول لو په کوټه کې زبردست سکول لو اول انفورمل یا نان فارمل ایجوکیشن او بعد بیا پراپر فارمل ایجوکیشن شروع سولو تعلیم. نو هلته ما ٹریننگ کالوم چې سکول ته تک شروع سولم او بیا سلولی گریجولی ما په ډیرو سکولونو کې سکولان میں بدل کولو. تقریبا هر کال به یو نوی سکول پدی چې په کوټه رنگ شار کې تاسو ته معلومه ده چې د تعلیم ډیر کم سہولتونه شته. شواله سہولتونه چې چیری پزیات ش طریقہ باندې پروفیشنل طریقہ باندې تعلیم ورتور کول کی خاص طور سره انجنونو لپاره. نو یو ګران ټایمونو پدې چې د شو سکول انتخاب کول زیات ضروری دی چې ستا بنیاد سمې نو بیا نور ایجوکیشن هم سمې دلای شي. د میټریک پورې ما په سکول کې د الګ د کورس ارنجټې مې په سکول کې سبق وایي، دا بعد کالج ولو کالج کې پیسې کم وخت درالم سکول د ټایم پورې، خو هغه روټین والا چې کوم سبجیکټس په سکول کې ویل کیږي وداؤٹ اینی ڈائریکشن ٹو بی ویری فرانک چیز ہے بس کوم سب نہ کوم بدی چی ما تعلق دے او قبائلی فیملی سرو اور اگر زیاد دینجو نو ایجوکیشن پا حق کی نو لو نو پدے چیز ما مورو پلار دے آت خواہشو مولو چی پخلو لو نو مانی سبق ہوائی
صحیح
کالج وقت پوری بیا یو سا پوزیشن شروع سولو چی بس سکول ختم سنو کالج سکے بیا کالج بعد سی ہائر کالج تو لارو نور مخالفت ہو گئی یونیورسٹی تو لڑم نور مخالفت ہو لو لیکن دا سلولی گریجولی دا کالج دا زمانے کی بیز ما انٹرسٹ جرنلزم کی او پا آرٹس کی او پا لٹریچر کی ہو لو نو آغا وقت سے کم ہو لو ٹائم ہو لو چبیا ما دا زان دا پا پروفیشن پروفیشنل لائن سلیکشن ہو کولو او بیا میں آغا لائن کنٹینیو کے
صحیح دنیا تاسو خو خبر اوکڑا چی تاسو زان لخپل دخپل مسلک انتخاب کو بلکہ دات پختن با کم چی پا دے انتخاب کے ساسو سر در چام رستا واو کنا او بل دا تاسو وی چی اکثر لکا جینکی چی دی اغوی تا پا تعلیم جاری کولو کے مشکلات وی نو حاغ جینکی چی تعلیم جاری ساتی تاسو دا وای چی س دا سی تاسو کرل آیا دا کورنیم لاتر حاصل وگو تاسو طول کنمنس کرل ایم دی اماده کړل چې نزب تعلیم حاصلوم څه داسې ضروری دي چې دا جینا کې هم باورې چې کم تعلیم مخکې حاصلول غواړي.
کم وخت ما سکول وای زما د پلار د خاصه به ما دا ویل چې مطلب هغه ایجوکیشن یې ډیر سپورټ کوي، زما فیملی هم په شروع کې ایجوکیشن ډیر زیات سپورټ کوي، لیکن هغه به ما ته همیشه زما په دماغ کې دا خبره راځوله چې بس خالی سبق وای او بس کیسا ختم، تعلیم مختکار کوانگ اغبو ایچی انجونی کار نکی شزی کار نکی نو مای وقت سوچ کری ہو چیزا با جوب کاما نو کم وقت چیزا کالیج ترالم اغو وقتم کوتا یو دیر کشنی شار دی التا یو خو ایڈوکیشن سسٹم چی دی نور ملک سر ازد کمپیر کم پیخی زیادو سم حالات خراب دی التا شای ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ نستا، کالیجون نستا، یونیورسیٹیان نستا چیستا پاگو کی مشکرہ محنم دی سال دیو سی بید دماغی ہم پاکی شروع کر لے نو خالق ڈسکریج کئی کم وقتی ما ایسے ہو کلا ایسے ما پا انگلیش لٹریچر سائیکالوجی کی ہو کلا او اس ما خواہش داو چیز سائیکالوجی کانٹینیو کم مختا خو سائیکالوجی کی ما نمبرون زیاد شن نرالا نو پوزے بی اے کی ما تا سائیکالوجی کی ایڈمیشن نسرا ملاو پدے بیا ما انگلیش لٹریچر سرا سرا فلسفی ہوئیلا او پدې سیا وخت بلوچستان کې یو گرلز کالج ولو او دا د 1998 خبره کوم چې زه کوم وخت ما بی اے کې ایڈمیشن اخستیو او په بی اے لیول باندې جرنالیزم نو نه د کمیونیکیشن سبجیکټ وو، ډېر لمیټډ او ډېر بیسک کورسونه به ورته ویل کېدله خو ما فلسفي او لټریچر واخستې لیکن زما انټرسټ اوس هم په آرټس کې او په کمیونیکیشن کې ولو. هغه په دې خاطر هر وخت ما اخبار یا ریډیو یا ټی وی سره به زه انټچ وم او لیکل به مې کله کله کوله. نو بیا یونیورسټي د پاره زما سو آپشن بلوچستان کی دننه دننه نو بلوچستان کی آ وقت کی صرف یو یونیورسٹی وچ پکم کی کمبائن ایجوکیشن ولو یعنی نارینا او شزی به یو انسٹیٹیوٹ تلالا او زما فیملی چی کم وا اغدو داشی بلکل پا حق کی نو چیزو یو داس انسٹیٹیوٹ تو ورسا ما چی چی رالو کون سبق وایم نو آ وقت کی زما یو سرشت دارانو به خیزیات مخالفتو کو چیزو یونیورسٹی تنسم لارا پر دے خاطر ما ایڈمیشن واخت اسلام آباد کی فاطمہ جناح یونیورسٹی کی او سوک را خبر نو چیز ما فارم راو غشتل فارم می فل کل فارم می واسطل شارٹ لسٹ سو لزما نم چی کم شارٹ لسٹ نم بے ما خپل پلار تو ویلا چیز شارٹ لسٹ سو ایم دے ٹیسٹ پارا دا یو اپرشنیٹی دا پکار دا جو لار سو نس ما سر خپل مور پلار سپورٹ کانسٹنٹ را سر راو او چې کوم وخت اسلام آباد ته راغلم نو ماته بیا هیوج ډفرنس را معلوم شلو چې بلوچستان کې څه حالات دي او نور پاکستان کې مې خوا ته روان دي او څونه پسماندګي به هلته او پسماندګي څنګه ختمېدلی شي. نو د مخالفت باوجود هم زه په دا لاره کې شروع کې زما سره د چا اسسټنس نه ولو په دې چې څنګه چې ما دا ټول هغه وایي چې بس سبق بیوای لکان یې زده د خپل نوم لیکلای شي بس د دې لپاره دا سبق کی بیوند دیت هغه سبق دا نه وایي دا هغه په خیال کې چې سبق ته وایي یا به ډاکټر جوړی لري خامخا یا به انجینیر جوړی لري د ډاکټر یا د انجینیر ته به بعد بل شی نه ستې کوم څه کولای شي.
صحیح دنیا بخنه غواړم تاسو سره به په دې اړه خبرې جاری ساتو. مونږ سره یو اوریدونکو د ډېر وخت راهیسې را سره په ټلیفون باندې انتظار کوي هغه سره خبرې کوو. السلام علیکم استاد مشی
بخیر زاد شمالي وزیرستان سینور ته خیر نه خدیب شاه جنتی خبرې کو
خاجی شمالي وزیرستان نه تاسو ټلیفون کړی زمونږ د ملمنې نه سپوختنه لري
ملمنې ته ز ډېر سلامونه وړاندې کوم او مو دا پښتنه ده چې دیسمبر سبا کولې د کوم دیدو.
صحیح ده مرور جان د دې جواب مغوی اوس تر کو تاسو بس غوښ شي ورته غوښ خپل جواب درکې ډېر مننه خوشاله اوسه. او دنیا اسلام خان تاسو خپل خبرو ته دوام ورکې. دوی تاسو د تعلیم په حق له پښتنه کوله رور جان دوی مخکې مو چې دوی د کوټنه تعلیم حاصل کړي دي او جرنالیزم کې ماسترز ډیگری ترلاسه کړي ده. جی دنیا تاسو خپل خبرې ته دوام ورکې.
بالکل دا ورور ته ځان چې سکولونه ولو خو هرشه لیول والا سکولونه نو نو ما ابتدائی تعلیم ما پیدایش چمن کې وو چې بیا زما خل د دو کلو بولم چې کوم وخت خپل کوټه ته را شفت شولو د جاب په سلسله کې بهر دوه کال بعد هغه پوسټینګ یو نوې شرط کې دی نو په دا خاطر هغه چې کوټه ته راسو کوټه وخت سیف ولا بدی چې کوم وخت کې چیزې پیدا شوی وم په وخت کې د افغانستان جنگ ډیر زیات حضور شو شروع لونو چمنونه زیات محفوظ علاقه نه تصور کېدل بدی چې د افغانستان سره بالکل نږدې ولو نو په دا خاطر موږ پورته ترالو او بیا په کوټه کې ما تعلیم شروع شولو. په کوټه کې ما د کالج پرې ګریجویشن مې الله ته خو دا بار بیا ز اسلام آباد ترالم او ګایډنس خبره ما کوله چې شروع کې ګایډنس نه ولو په کور کې زما شرولم نو زما یو مشر ورور یا خور نو چې ما ته یو څه ګایډنس راکړی وای او نور د انجونو د سبق لپاره دونو کانسپټ نو زما سره چې کوم کشرانی کزنز دي د اکالونی د ماما لورګانی هغه په سکولانو کې ولې خو یو پراپر ګایډنس نو څنګه چې ما وختي ویل بس یا به ډاکټر جوړې شي یا به انجینیر د دادو علاوه نو زیات څه زیات ټیچر جوړه سبل شي سکوپ نو نو کوم وخت ما ماستر زوکه یو واپس کوټ ته لاړم زما په یاد یو زما د مور کلاسیک مو هغه ما ته وایي چې ته په سویم کې سبق دې پرکو کنه ما ته یې سم خو سبق پرکې وای نو ډاکټر جوړه شي که یو مولم جوړه شي چې جوړه شي نو تاسو زه خو په دې دوه کې یو شی هم نه یم وای شپاره دې ویل زه دې کلته یو شی نه جوړه شي دا خو بیخي د شرم خبره ده. نو دا هغه لپاره او ته اکسپلینوم چې جرنالیزم هم یو سبجیکټ دی هغه به وایي چې ته به اوس ډېر شړیانو سره بکښینی سړیانو سره به کار کوي جرنلستان خو په تور شپو کارونه کوي دا به ته څنګه چې کوم تیا وخت ډېر چیلنجنګ وو. زه چې رالم د ماسترز کوم بعد 2003 کال کې واپس کوټې ته ما یو کال فالتو تیر کې په دې چې د فیملی د خاص اول د ایجوکیشن اجازت نه وو بیا دا بعد جاب خو بالکل اجازت نه وو نو سلولی گریجولی د مور د پلار سپورټ را سره او هغه قرار قرار ریئلایز کولو چې تعلیم چې انسان حاصله کړي نو پکار دا دی چې یوټیلایز یې کی ځای نه کی
دنیا تاسو خبره
کوم او به هیلپ را سره راکول.
جی تاسو خبره کوله نو اوس تاسو وایي تاسو د کورنۍ غړي چې نور دی هغه یې تاسو باندې فخر کوي چې تاسو یې نړیوالې ادارې سره د کار کوي لګیاي او دا تاسو مثال اوس ورکی خپل لونو ته خپل بچو ته
خبر نه هم چور کوي که نه ما خواهش دی چې خدای دیو کی زور ہے کی لیکن قبائلیت کی یا قبائلی علاقوں کی خلق د ځان شورت کم او د خپل تربرونو سوچ زیات کوي پیغور سوچ زیات کوي هغه دا نه وایي چې په جهالت کې د ژوند تیرونګو نقصان و تا ته رسیږي ستا تربور ته نه رسیږي نو په دا خاطر پکار دا انسان د خپل ژوند د خپل ماشومانو د ژوند او د مستقبل سوچ وکړي، فکر وکړي. سبا چې ته په یو ضرورت کې زما نه بېخیال چې څوک چاله راشي او مرستې کوي، ټیک دی. قبایلي ژوند کې ډېر پازیټیو شان هم څه، زه د قبایلیت خلاف بالکل نه یم، لیکن دا سوچ کوم چې ستا یو بېخي لرې د کلیوال وایي رشته دار به دي لانی هغه ولاړ یو فتوی در کوي، یو لاره درته درې، سکول ته به نه ځې، کالج ته به نه ځې، نوکری ته به نه ځې. سسٹم بدلے دن پکار دیں
صحیح
پر یہ کہ دانے سے بدل مر معاشرہ کی ترقی نہیں سے رہتا ہے او موسم کلا کلا زرا شاو خاص خبر یا اور ہم مخالفت تھا لیکن ہاں اچ کم دے شروع اپوزیشن او اگر انگ اس سلسلہ نہ دا
صحیح دنیا ساس بنور ہم خبر کو من سے اور دن کے دغوی تو ورزو السلام علیکم او سڑ مشی زمونږ هغه غورې تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام روجان.
وعلیکم السلام.
جی تاسو د پښتنې نه پښتنه سره رب بخنه غواړم. اول را تخپل نوم او خیر روجان او بیا زمونږ د میلمنین. جی
په افغان خبرې کوم.
ها جی افغان روره تاسو څه پښتنه لرې تاسو؟
لا موږ له دیني سيار له مشر نه دا پښتنه ده، زه یو افغان مهاجر یم.
جی
او نو موږ دا پښتنه ده چې موږ ته خو دغه د تاثیر ډېره مهرباني د مشال راډیو څخه چې بال له ډېره وخته له دی یو پروګرام له میرمن اسلام دنیا خان سره جوړ کړه، او باید چې هره میاشت هره هفته کې یو پروګرام جوړ شي، ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دا کارډونه د موږ ایکسپایر ډیټ ختم شوی ده، نو موږ ته ډېر مشکلات دي، باید چې موږ ته دا پاکستان حکومت سره یا یونیسیار سره خبرې پرې وکړي چې موږ ته لږ ټیم زیات وي، ځکه چې اوس په افغانستان کې مشکلات دومره زیات دي. تاسو بل خپلې رادو نه موس واورېدل چې هلته جنگ سالاري دومره لوړ اوشته رسېدلی چې نن د یو ګورنر کور رشید دوستم په ګیره کې اخلي، نو افغانان چې شمال ته لاړ شي یا هغه خطرو جهې ته لاړ شي، نو هلته به دا نه کور نه ور مځکې غستوي څه به وکړي. بل په پاکستان کې ډېر کاروبارونه دي، دا خو په کال په دوو باندې دي، ډېرسو کالو کاروبار په کال دوو شپږو میاشتو نه ختمېږي. او دویمه پوښتنه مې دا ده له میرمن اسلام دنیا خان خور نه چې په هغو افغان قبایلو ته چې د 1962 نه تر دوی ته کوم صدارتي ادر صدرایو پور کړی، که دا کارډونه جوړي آیا پاکستان حکومت په دې باره باندې څاغ لري؟ ځکه چې هغه خلک خو له مخکې نه دلته راتو، دا کارډونه خاص د دې لپاره جوړ کړي وو چې یعنی او راشن ماشن دا هغه پرې ملاوي د ځانګلوي نه 1962 کې هغو قبایلو ته چې کوم رات حاصل وو هغو باندې دې هم دا لږ معلومات راکړي. او د موږ په ټیمپو کې ټانک کې یو سکول هم موجود نه ده، نه پرایمري او نه میډل سکول، نه مخکې موجود وو، خو دلته اوس یو سکول هم موجود نه ده. افغان مهاجرین لا
دنیا اسلم خان تاسو بھرور جان په جواب کې سوال په جواب کې سوای.
او بالکل دا ډېر ریلیونټ دی. په دې چې دوه ورځې بعد نړیواله ورځ ده د مهاجرینو، پاکستان کې مېشت افغانان لپاره چې کوم د شپږو میاشتو ډیډ لاین د پاکستان حکومت ور کړی وو هغه په 10 جون باندې ختمېږي. فی الحال خو د پاکستان حکومت یو فیصله نه ده کړې چې دا کاډو کې به ایکسټینشن ورکوي، مودې کې به اضافه کیږي که نه، خو امکان دا دی چې کېدلی شي د انساني همدردی پر بنیاد باندې پاکستان حکومت یو څه نور وخت افغانانو ته ورکړي. کارډونه چې دي کېدای شي د اوسه پورې یو انیسیات دا نه دي معلوم چې د پاکستان حکومت به نوی وخت کې څونه اضافه کوي، شپږ میاشتې، یو کال، درې کاله، نو هغه بیا د هغه مطابق به فیصله کول کېږي چې څونه زیات ایکسټینشن وي، چې آیا نوي کارډونه په کار دي، آیا پخواني کارډونه د یو افیشل ویریفیکیشن نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ویلډ شي. دویم د ورور د سکول خبره وکړه او د نور مرستو خبره وکړه. یو ان ایچ آر مرستې چې دي خالصتا هغه مهاجرینو ته رسي چې څوک په کیمپونو کې اوسېږي. په دې چې زموږ فنډنګ ډېر لمیټډ دی او دا په پاکستان کې 80 کیمپونه دي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې، نو د کیمپ څخه بهر چې کم خلک اوسېږي د هغو پورې رسېدنګ او مرسته کوم ډېر زیات چیلنج دی. په دې چې 14 لکه افغانان په پاکستان کې اوسېږي او په 10-14 لکه کې خالي چې اته دیش فیصد دی هغه په کیمپ کې اوسېږي او نور ټول چې دی هغه د کیمپ څخه بهر اوسېږي او په ډېر ریموټو علاقو کې کله وزیرستان سلو یا نور د فاټا علاقې سو یا د بلوچستان ډېرې لیرې لیرې کلي سو هلته رسېدن ګران دی. خو انشاءالله د کاډو د اجرا دپاره به
ډېر ښه خبره. دنیا اسلام خان تاسو ژوند ته به واپس راشو، تاسو اول د فیلډ رپورټر په حیث کار کړی، بیا دغه شانتي اوس د نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره د ویاند یې، تاسو نو د میډیا دا ډیسک جاب تاسو کوئ، څه فرق محسوسوئ په دې دواړو جابس کې؟
کوم وخت مو میډیا جوائن کړه په 2000 کال کې، ډېر کم فیمیل رپورټر یا شزی یا انجونی په دا فیلډ کې ولې ما په یاد دی یو زوم یو بلا والا چې د جنگ لپاره کار کوي، نو اول خو زما دا خیال و چې ډېر زیات بخواري دی چې ډېر میل ډومینیټډ دا یو فیلډ لولو، او ما ته نو را معلوم چې خلک به یو فیمیل جرنالیسټ سیریس اخی که نه اخی، لیکن د خلکو ریسپانس ډېر ښه وو او په هغه فیلډ ورک کې ما بیخي زیات ایکسپیرینس ولو، د زده کړې ډېره موقع والله. په دې 4 ورځ به د یو رپورټ دپاره فیلډ ته تلم او هر ورځ به مې یو رپورټ جنریټ کوي، بیا به رپورټ واپس آفس ته راتګ او مختلف ایونټس ته کوریج ورکوم. نو باغه کې د زده کړې دپاره ډېر وو، یو خو زما ماسترز هم په کمیونیکیشن ساینسز کې وو، نو کوم چې زما سبق کولو هغه زما ته ډېره مرسته راکړله فیلډ کې. او په فیلډ کې بیا کوم وخت ما کار کوي نو یو این ایچ سی آر د کار سره زما انټروډکشن وسولو، د ډېر د مهاجرینو سره د یو این ایچ د بلوچستان ټایمز په لاره ملاو سولم، او بیا چې زه بلوچستان ټایمز مې پریش او یو این ایچ سی آر ته رالم، نو زما اوس هم فیل چې دی هغه د جرنلزم سره نږدې نږدې دی. اوس هم ډېر لیکم ستا، خو ما سوچ هغه ازادي نشته چې کوم وخت په جرنلزم کې ته په هر شي باندې رپورټ لیکلی شې، په هر شي باندې رپورټ کولی شې، د هر فیلډ خلکو سره انټرویو کولی شې. اوس ما کار صرف اور صرف د مهاجرینو پورې محدود دی، یا د کورنۍ بې کوره شوي کوم چې خلک د آی ڈی پیز مجور ته وایو، خو اوس هم لیکنګ ویډیو سټوریز جوړوانګ او کیمپو ته تګ، بیخی زیاد ٹریول پکار دی، سفر بیخی زیاد کوم، لکنگ سبق ویانگ دا گرد چی دی دا جرنالیزم سر بلکل نیشنی نیش دی دی، او پا دیا ما زیاد مشکل نو پا دی چیز ما بیگراؤنڈ هم پا جرنالیزم کیو، بیا ما کار دا یو رپورٹر پا حیث کریو، ما کم چی کانٹیکس دا یو بندہ پا کاری دا پوزیشن دا پارا، او پا بلوچستان کیز ما سر اولو.
صحیح. دنیا تاسو دا خبره کوله چې داسې به ستاسو کورنۍ ویل چې ته به سړو سره کار کوې په دفترو کې او داسې مشکلات به وینې، نو تاسو څه فکر کوئ چې په دفتر کې ښه ټریټمنټ او ښه ماحول وو او که نه داسې مشکلات وو تاسو ته؟
بلوچستان کې ما ته هیڅ مشکل نه، په دې چې او قبائلی علاقہ دا، او دا قبائلی علاقے چکم پوزیٹیو سائڈ بھی اگر دا دی، ہر سوک پیجنی زما کور نہیں، ہر چا پیجن اللہ اس میں بلوچستان ہر رپورٹر، حالانکہ زما فیملی نیمز ما دا نم سرانا لکم، خواہ میسا اگر ما دخپل فیملی پر نامو بھائی بولی، نو خلقو تا چو معلومی تا دا کمی فیملی اگر خپل ہم پام کئی، او دو ام دا چی دا پتا باندې د چې ته خلکو ته څونه ازادي ورکوې او څونه زیات ځان لیمټ کوي. ما ته ډېر عزت را ملاو سلو چې چیرې ته ورلم، چیرې مې کار وکړو، ما ته هیڅ مشکل نه و، نه د رپورټر په حیثیت، نه چې کوم وخت ما یو این ایچ سی آر کې کار شروع کړي، یو این ایچ سی آر کې هم زه کیمپونو له ولاړه سم، خلک چې په دا خبر چې خاص طور د افغانان وروڼه چې زه پښتنه یم او نور عزت را کوي، دا یو زیات خوشحالی دو خبره ده. کله کله یو عجب عجب خبرې وکړي چې پلار دی خبر دی ته دلته راغلی، دغه علاوه چې دی ما ته دونه زیات مشکل نو په دې چې څنګه چې ما وویل کوټه یو کوچنی شار دی، هر څوک پیژني، او بیا دا چې ته خپل ځان څنګه ساتې دا ډېر اهم شی دی.
بس صحیح. دنیا اسلام خان، بس په اخره کې تاسو پیغام ته به لاړ شو چې نه وجه نکو ته تاسو څه ویل غواړئ د یو لوی ادارې سره کار کولو لپاره څه ضروري دي؟
څنګه ته دا وایم چې په ډیډیکیشن باندې خپل سبق وایي، زموږ پلار ته دا وایم چې خپل لونو باندې بروسه وکړي، خپل لونو باندې سبق وایي تر برو په خبرو دی بالکل غوږ نه نیسي بالکل دی نه اوري پدې چې ستاسو ژوند ستاسو دی او تاسو ته پرشا درځي او کنن یو څوک شو سبق وایي سبا د لسو خلکو ژوندونه ور برابر اولای شي نو په سبق باندې په کار دا چې کمپرومایز نه اوسې ضروري نه ده چې یو انجلۍ نوکري خامخا وکړي لیکن سبق ته لازمي وایي پدې چې کته سبق نه ویلی زموږ په معاشره کې د ښځې چې کوم حال دی مثلا چې چا سبق نه ویلی ته کلو خواته ورسه یا شارو کې هغه خلکو ته ورسه چې سبقانه نه ویلي چې ښځې په یو حیوانانو فرق نہیں ہسپتال تیرا والی چوئے پر کم ذکری ناشا زپرا غا ذکری نہیں دون ہمت نہیں کہ چوار سی دا میڈیکل سے جان تو دوائی واخی یا دا نرس یا ڈاکٹر سر خبر ہو کی دا دا شوزو دا امپاورمنٹ دا پارشا دی کی سبا دا تعلیم دا خپل ہتھیار دی تعلیم زنیم خبر دا سوچ تک میں خوارا غلے دی کی انسان خراب ہوئی تعلیم چیزے یا غصف اور صرف پجوان کی سہولت او رونا
راولی ډیر مننه دنیا اسلام خان تاسو سره خبر ډیر خوند راک او ډیر مننه درنکو چې تاسو په پروګرام کې برخه واخیستله
تاسو ډیر مهرباني
او اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغواګی په سروې پروګرام کې نن تاسو د دنیا اسلام خان سره خبرې واوریدلې هله کو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي وي او هغه اوریدونکو چې برخه واخیستله غویم مننه کو چې چا ونه خسته کوشش وکړو دغویم مننه کو